دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنسرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د افغانستان لپاره د چین سفیر د طالبانو رئیس الوزرات خپل باور لیک وړاندې کړ د طالبانو د حکومت مقامات وای چې د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاوشین پرون د چهارشنبه پورس د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند خپل باور لیک وړاندې کړ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ایکسپرت ټولنیز شبکې په سوپر له پسې پیغامونه کې لیکلي چې په هغه تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت امیر خان متکی په ګډون پارک کې جوړ شوی مولا حسن د خاغلی جاو باور لیک ومنو او ورته خراغلاستوه د مجاهد په وینا د چین سفیر په افغانستان کې په خپل نوی ماموریت خوخي سرګند کړه مجاهد لیکلی جاو هم د شان د چین د رهبرۍ سلامونه او نیکه هلې د افغانستان د اسلامي امارت مشر شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخونزاده صاحب او رئیس الوزرا محترم الحاج مولا محمد حسن اخونزاده ته وړاندې کړي په هغه تصویرونو کې چې مجاهد په ایکس کې خبره کړې لیدل کېږي چې د چین نوی سفیر ته په ځانګړو تشریفاتو سره هرکلی ویل کېږي د ایرانی رسنیو د رپورت لمخې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ آصف تورانی تهران ته د خپل سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالهنیان او افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځانګړي استاذ حسن کاظمی کمیسر د لغې هوا د وزیر په اړه خبري کړې دي د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امیر عبدالهنیان د آصف تورانی سره په کتنه کې د سیمې افغانستان په تعاملاتو کې د ایران او پاکستان د اغیز لرونکو رول د یادونې په مهال هله خودلې ده چې د سلام مشورې به په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي ایرنا ویلي امیر عبدالهیان د افغانستان د وزیر د ارزولو په دوام په افغانستان کې د ګواښونو لپاره د حل لارې د لټولو په برخه کې د سیمې د نوښتونو نه د ګاونډیانو په چوکاټ کې د ملاتړ په اړتیا ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې په یو تازه رپورت کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړي شپږو میاشتو کې شاوخوا وسوا لزر افغان کډوال د ایران نه په داوطلبي یا جبري ډول افغانستان ته ستنه شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د رپورت شل چهارشنبه سپتمبر 14 مخبور شوې په کې ویل شوې چې د کشمیر 310 هغه افغانان دي چې په ایران کې د اوسېدلو رسمي اسناد نه لرل په دې رپورت کې ویل شوې د 2023 کال د لومړۍ شپږ میاشتو شمیرې د 2022 کال د همدې مودې د شمیرو په پرتلا 14% زیات دي د دې برسره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنري د ایران نه د وغه افغان کډوالو د شړلو رپورت ورکړي چې په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د اوسېدلو رسمي اسناد هم لرل او په اسلام قلعه او زرنج کې د ادارې سره نمونه ثبت شوې دي د متحده ایالاتو د استازو مجلس مشر کوین میکارتي د جمهور رئیس جو بایدن استیزا کېدو په حق له د پلټنو اعلان وکړ چې معلومه کړی آیا هغه د بهرنیو هیوادونو نه د خپل زوی هانټر بایدن د کاروبار نه ګټه اخیستې ده کنه خغلی میکارتي د دې پلټنو پیل کېدو په حق له خبري اعلان وکړ چې دا ډول ادعاوې د فساد کلتور سرګندوي د استاذو مجلس مشر په خبري کانفرنس کې وویل موږ ته معلومه شوې چې جمهور رئیس بایدن د امریکا ولستا د خپل کورنۍ د بهرنیو معاملو په حق له دروغ ویلي میکارتي هم د غړول ویل چې دا هم د کرن له کبله د جمهور رئیس بایدن سوی او د کاروبار ملګرو ته ای میلیون ډالر ګټه رسیدلې او قیمتي موټری ترلاسه کړي په لیبیا کې ځای روغتیا چارواکي وایي چې دغه هواد په ختیځ درنا خار کې د سیلابونو راوتلو او د اوبو د دوو بندونو او سلورو پلونو د نړیدو لامل د مړو شو کسانو شمیر ده 15 یو سلونه اغوخته او ورشته د شمیر نور هم لوړ شي د لیبیا په ختیځ کې د بیړنیو حالاتو او امبولانس مرکز ویان اسامه علي په وینا په درنا خار کې لک تر لګه ده 15 سلو کسانو او د لیبیا په نور سیمو کې نږدې سلوتنو د مړینې خبر ورکړل شوې ده نو موري د ټلیفون لري اسوسییټډ پریس خبري اجازه ورته چې په درنا خار کې تر 200 ډیر کسان ټپیان شوي چې په سهرایي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د آذربایجان حکومت ویل چې دغه هیواد تیار دی چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته اجازه ورکړي چې د قرهباغ سیمې ته په منظمه توګه بشري مرستې ولېږي خو په ورته وخت کې آذربایجان چارواکو ادعا کړې ده چې ارمنی بلتون غوښتونکو کرباغ ته د بشری مرستو رسیدو مخنی ولیده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورو کرباغ په سر تاوتریخوالی په ورستیو میاشتو کې زور اخیسته دی او ارمنستان په آذربایجان تور لګوي چې د لاچین د لیزي چې ارمنستان د ناګورنو کرباغ سره نخلوي تړلې ده. خو بلې خوا د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې باکو د کرباغ سیمې ته د لاسرسي لپاره ژمن او چمتو دی. قدر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د طالبانو حکومت د داعش ډله ډېره ځپلې ده، خو لا هم طالبان د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی سره نږدې اړیکې ساتي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ټي ټي پی سره د طالبانو د حکومت اړیکې یو اړتیا ګڼي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري په رپورت کې واوري.
د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس وایي چې افغانستان دا مهال د اقتصادي بحران او له بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو هغه وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش د خراسان څنګه شتون او پالیت پاره ده. ښاغلی ویس د سه شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د سټیټسمن په سیریز مرکز کې د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسۍ په اړه په بحث کې د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان کې د امریکا هم د هدف دالي چې د هیواد یو ځل بیا د غوډلو د پټېدو په خوندې ځای بدل شي چې په متحده ایالاتو او متحدینو د بریټ کولو هوډ لري. خو د امریکا متحده ایالاتو زغې جګپوري چارواکي ویل چې په افغانستان کې د روان 2023 میلادي کال را په دې خوا د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او په دې موده کې دغه ډلې لږ تر لږه اته مهم غړي وژل شوي. تاویز په صفه کې د القاعدي د شوز په هکله وویل چې دا ډله کسان په افغانستان او پاکستان کې شتون لري خو بېرته ژوندي کېدلی احتمال نه لري. توماس ویس د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ډلې لپاره ویل چې دا ډله د سیمه د ثبات لپاره تر ټولو خطرناکه ډله ده.
So on the Taliban's relationship with TTP.
خغلی وسویل د طالبانو اړیکې د تحریک طالبان پاکستان TTP جلی په هر څوک چې د دې سیمه په پوهیږي چې TTP د جلې د پیدایښت له وخته په دې خ پوهیږي چې هغه د سرحد په اوګدو کې تلوال شي او هغه د جګړې پر مهال د طالبانو په متحدینو باندې بدل شو او طالبانو سره په لوجستیکي برخو او په عملیاتو کې مرسته کوله. ځکه خو زه فکر کوم چې د دوی سره منځ اړیکې ډېرې قوي دي. پاکستان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله نه یوازې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسي پټل ځایونه لري، بلکې د دغې ډلې مشران او غړي د آزاد فعالیت څخه هم برخمن دي. د پاکستان حکومت د سپتمبر د میاشتې په شپږمه د افغانستان سره په سرحد کې د چتسال په سیمه کې د پاکستان د پوځ په دوه پوستو د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د بریدونو وروسته یو ځل بیا د طالبانو حکومت ټي ټي پي ته د افغانستان له خاورې د پاکستان په امنیتي پوستو د بریدونو د اجازې د ورکولو ادعا وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې مسله خپل اندېښنې هم د طالبانو حکومت سره شریکې کړې دي. د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم ګاونډي په خلاف وکاري. د سیاسي چارو یو کارپوه حسن خان په دې باور دی چې په تیرو شل کلونو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د ناتو ځواکونو او پخواني حکومت ځواکونو په خلاف په جګړه کې مرسته کړې، نو ځکه د دغې ډلې په خلاف د اقدام کولو څخه ډډه کوي.
نو زمام د خیال خپل باندې را دي چې د دوی ډیر نږدې تعلق دی، ډیر یو بل سره ډیر ښه پیژنګلو ده او دا زیات امکانوم دا دی چې افغان طالبان د دوی په دې کاروایو باندې سترګې پټي. یو طرف ته غوي پاکستان ته وی چیرې دا په افغانستان خوره نه استعمالېږي، خو بل طرف ته تاسو ګټل 13 ورځ چې په پکتیکا کې دا بادشاہ خان چې دی د هغه زخمی شونه ده خود اندرولې مسعود پسې دویم نمبر کست دی، دا وډیر هم کست دی، دوی هم الته کې چې کوم دی د آی ډی بلاست نو دی. مطلب دا دی چې خلک دغل تکشتم او دی دغل تک ګرځیوم د دوی زینم دغل تک دی د کورونم دغل تک دی په دوی د افغان طالبان دا غوی د سترګو لاندې یا دا غوی د سوري لاندې په افغانستان کې ژوند کوي.
حسن خان وی چې د طالبان حکومت دغه یخته حمله لري چې د تاریخي طالبان پاکستان د ډلې په خلاف اقدام وکړي ممکن د ډلې په خلاف وسله پورته کړي او ورته بسوزي راولاري. خو د افغانستان د چارو یو کارپو تاریخ په هدي وی چې د طالبان حکومت په شرطابه د پاکستان امنیت د خرابېدلو نیت نه لري. د پاکستان د رسنیو د راپور له مخې په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واټ ترلاسه کړی په پاکستان کې د دغه هیواد په پوځي تاسیساتو باندې بریدونه خورا زیات شوي. د پاکستان د لړمهالي حکومت صدر اعظم تیره اونۍ ویل چې د تاریخي طالبان پاکستان ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو څخه پاتې شوو وسلو ته لاسرسی موندلې چې له امله یې نه یوازې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی بلکې په دغو بریدونو کې د امنیتي ځواکونو د منصوبینو تلفات هم
زیاتېږي. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 708 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
کلمالتیامو دتل پشان مننه. د امریکا غاښنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استاذي ټام ویسویلی چې په افغانستان کې د دایښت خراسان څنګهشتون د امریکا لپاره تر ټولو ستره اندیشنه ده، ځکه دا ډله په نور هیوادونو کې د بریدونو د کولو نیت لري. خوشاغلی وست د دایښت خراسان څنګه پر ضد د طالبانو اقدامات بریالي یاد کړل او وی ویل چې د هغوی په هڅو سره د دایښت جنگلیو ورته ډیره کمه سوې ده. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
ځنګړی استاذي ټام ویست چې په واشنگټن ډي سي کې د ستم سنټر ترینیز مرکز کې د افغانستان په اړه خبرې کولې وویل د امریکا هم د هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پټنځای بدل نشي.
Our most critical and enduring افغانستان کې زموږ تر ټولو دوامدار غټي دادی چې مطمئن شو یاد هواد هو کسانو په خوندې پټن ځایونو نه بدلېږي چې متحده ایالاتونو یا زموږ متحدینو ته زیان رسوي. هغه ډله چې موږ یې په اړه ډېر اندېښنه لرو په افغانستان کې د دایښت خراسان څنګه ده. فکر کوم دا د پامور ده چې طالبانو د 2023 کال له لومړۍ څخه د دایښت د خراسان څنګه هدا خل اته مهم مشرانه منځوړي دي چې جنوې په بهر کې د بریدونو هڅه کوله.
کارلی وست همدارنګه په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې ورتیا چې متحده ایالاتونو ته تهدید متوجي کړي ډیره ټیټه یاد کړه او وی ویل چې له افغانستان څخه د امریکا په وتلو د ډلې هدف ته لاسرسی او د اوسېدو چاپیریال له لاسه ورکړی دی. خو نوموړي د پاکستان ټي ټي پی ډله د سیمې د ثبات لپاره لوی تهدید وګڼله او وی ویل چې یا د ډلې په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه جګ پوری امریکای چارواکي په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت ناوړه وباله او زیاته کړې چې متحده ایالات د خپل شریکانو سره په ګډه کار کوي چې د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
نن سبا د 97%
افغانان په فقر کې ژوند کوي. له دریو څخه کابو دوه برخې کسان چې 9.2 میلیونه کېږي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ډېر افغانان خپل اړتیاوې نشي پوره کولای. اوس هلته د اقتصادي ثبات ځنې وړې نه کېدل کېږي. کوم چې نړیوال بانک هم د صادراتو د ډېرېدو د افغانیو د ثبات او د پارسو یعنی انفلاسیون د ټیټېدو راپور ورکړی دی. خدا لاسره وړاندې په خټوګه او نو یکا چې خلکو ته نه رسیدي.
ټام ویست وویل میلیونونه افغان انجینر او میرمنې لا هم د تعلیم او کار کولو څخه منه دي او د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونو او مامورینو د شکنجه او زورونو په اړه معتبر راپور نشته. د امریکای چارواکي وویل په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار کولو چاپیریال ډیر خطرناک شوی، د بشري حقوقو مدافعین نیول شوی او شکنجه شوی او د نورو مستبدو رژیمونو په شان په افغانستان کې په سولیز توګه راټولیدنه خطرناک شوی ده. خو ټام ویست د خپل خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د وسلوالي شخړې د بیا راتګ پلوي نه کوي او په افغانستان کې د نن او د باندې یو شمیر مدني فعالان، ډاکټران، سیاسي مشران او عام افغانانو چې خبري ورسره کړي ورته دریځ لري.
یو شی چې ډیر تاکید مو کاغه دا چې دا بعضی اساسي تغیرات به د خپل د افغانانو د حسه لارې برازي چې هغه فشار خپل داخل کې خپل افغانانو مسؤلیت چې وبل سره خبرې اترې وکړي چې خارج کې دي که داخل کې دي.
ټام ویست د امریکا غږ دی پښتنې په ځواب کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکي متحده ایالاتو سنی وضعیت مسؤل بولی وویل په دې اړه هم باید په افغانستان کې خپل هیوادونه او هم خپل افغانان په خپل خو او غلطو کارونو غور وکړي او وګوري چې ولې له فساد سره مبارزه ونه شوه او د ستاینې وړ جګړې سره سره پاوځ ونه شوه کړل چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. سمې ولاځي
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلکر ټرک طالبان تورن کړل چې د شودو او جنو په وړاندې تکان ورکوونکې ځپونکو اقدامات کړي او وایي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. شغلی ټک وایي چې په 2021 کال کې وخت د طالبانو لپاره سده ورسې د جنو او میرمنو په زده کړو او کار بندیز لګولې او د هغوی پر حقوقو او ازادۍ محدودیت لګولې دي. طالبانو د شغلی ټرک څرګنونو ته خبرګون شوډلی نه دی خو تل ویل دي چې د میرمنو حقونه خوندې کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډه په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د ملیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده.
د افغان مرمنو انجنونو ټکان ورکون کې ځپل ډېر زیات ظالمانه دي. محدودیتونه مخ په زیاتیدونکو ډول سختيږي چې د خځو او انجنونو ازادۍ لمن زوړي او عملاً هغوی د خپل کورونو چار دیوالۍ کې ساروي او نه لیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د وینا لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړاونې کوم نوې خبره نه ده خو زیاته کړې چې د طالبان لخوا پلیشوي پالیسي په بشري حقوقو باندې یو سیستماتیک بریده دی.
And over the past 2 years
پتیرو دوه کلونو کې هغه قوانين او بنسټونه په سیستماتیک توګه لمن زوړل شوی چې یو وخت یې د بشري حقوقو څناڅه خوندیتوب رامنځته کړی وو. اساسي قانون لمن زوړل شوی او اوس قوانين د مشورتي بهیرونو پر ځای د فرمانونو لالارې جوړیږي.
طالب چارواکو تر اوسه د ترک د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ویلي چې دوی د ښځو حقوقو ته د اسلامي اصولو پرانا کې درناوی کوي.
انځه میلونه چې له مکتب څخه منې شوې دي. د طالبانو له خوا په دې دوه کالو کې شاوخوا اتیا فتوی صادر شوې دي چې 50 سلنه د ښځو په پندزونو پورې اړوند دي. نو افغان ښځې له ټولو هغه حقوقو څخه چې دین او اسلام ورکړي دي اوس مهال محروم دي. یعنی افغانستان اوس مهال د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی چې دا یو بشري ناورین دی.
د کمشنر ولکر ترک څرګندونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خبراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال لمارچ څخه پیل او د سګنی کال تر اگست میاشتې پورې مودرن غاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو او پتیره د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې. پر راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو او هلو ټاکولو په کم عمر د نجونو د بدولو په ګډون د سرغړاونو 324 موارد مستند شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د استازو جرګې مشر کیون مک کارتي د جمهور رئیس جو بایدن د استهزاء په اړه د پلټونو خبر ورکړي. د جرګې استازي به د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ګواکې د جو بایدن زوی هنټر بایدن د بهرنیو سوداګریزو معاملو څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د خبر نور تفصیل زموږ د همکار سید عزیز الرحمن څخه واوري چې د سپین مانی څخه خبر راکړي.
د څومیشتو ارزونی ورسته د متحده ایالاتو د استازو جرګي د جمهور غوښتونکو کمیټه اوس د ولسمشر جو بایدن د استهزاء په اړه پلټنې کوي.
موږ په خپل پلټونو کې وموندل چې ولسمشر بایدن سره لدی چې خپل خبر دی د امریکا خلکو ته د خپل کورنۍ د بهرنیو سوداګریزو معاملو په اړه دروغ ویلي.
مکارتي دا پریکړه د متحده ایالاتو د استازو د جرګي د محافظه کارانو لخوا د میاشتو فشارونو ورسته کړي.
زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو کوم بل وګړي هغه څه کوي وای چې ولسمشر تر سره کړي اوس به وار لمخه په محکمه کې وای.
دیموکراتان وای چې جمهوری غوښتونکو د میاشتو پلټنو او په لسګونو زرو ورسپارل شو اسناد له ارزونې وروسته هم په بایدن د تورونو په اړه د شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي.
د استهزاء پلټنه به بنسټ ده. د امریکا خلک غواړي چې موږ د دوی د ژوند د ښه کېدلو لپاره څه وکړو.
جمهوری غوښتونکو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې په ډیر کم شمیر سره اکثریت دي. دوی دیموکراتانو نه یوازې 15 څوکۍ ډیری لري.
دا هم ممکنه ده چې د دومره لږ توپیر سره د استهزاء غوښتنه هیڅکله مشرانو جرګې ته ونه رسیږي. او دا هم روښانه نه ده چې جمهوریت غوښتونکو به وکولای شي دا چاره تر وروستي حده ورسوي. دوی یقینا د دیموکراتانو نه کوم لاټر حساب نشي کولای. نو لاندې عمله دوی باید خپل ټول غړي سره یو ځای وساتي که دوی یوازې 15 کسان له لاس ورکړي دوی به ونه کولای شي دا کار تر سره کړي.
ځینې جمهوری غوښتونکي د 2024 کال ټاکنو د مخه د استهزاء د پلټنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل چې په خوای ویلی وو استهزاء باید یو نادره پروسه وي خود سه شنبه په ورځ له نظر ورکولو ډډه وکړه. احسان لاری وزای امریکا غاګ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت شمالي کوریا د اگست میاشتې په درېشته منیټه کوشش وکړه چې د استخباراتو مصنوعي سپوږمۍ فضا ته واستوي. دغه وړون کې توغندي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پریکړو نه سرغړونه کړه چې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک ټکنالوژۍ نه کار اخلي. د ډي پي آر کې د بالستیک توغندیو پروګرام چې د دې د امته باید دوامدار تعقیب او برخه ده بین مللي سولې ثبات او امنیت ګواخ مخامخ کوي. د ډي پي آر کې د بالستیک توغندیو د پرمختګ یو د مهمو خندونو د بوجې نه موجودیت د 2008 کال د پیل نه وروسته شمالي کوریا خپل لمړی اتمي ازمایښت سره تورسو د امریکا په شمول بین المللي ملکونو د دې حکومت په خلاف بین المللي بندیزونه ولګول او اوس په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د لګولو داسې بندوبست شوې ده چې د دې د اتمي وسلو د پروګرام په مخ کې خندونه واچوي د هغه وسلو په شمول چې دای تمویل کړي او اف اس د اگست د درې د رښتمنې نیټې په درشل کې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر جون جین یونګ سرجی میخایلوف ویچ کوزلوف او انت لټ ال ال سی باندې د یو درې شپږ اته وو د اجرایه فرمان په تعقیب بندیزونه ولګول ځکه دوی د کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت د ماته بهای د وسلو بالستیک توغندیو د غیر قانوني پرمختګ لپاره د مالې په تولید کې اند دوی د لاس لرول لپاره بندیزونه لګوي په جان جین یونګ باندې چې په روسیا کې د راول د لپاره بندیزونه ولګول شو چې د کوریا د کارګرو ګوند یو چارواکی دی چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې په پنځلسمه نیټه باندې بندیزونه ولګول شو. جان جین یونګ د سرجی میخالوویچ لوف سره کار کوي چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ساختماني کارګرو استعمال منسجم کړي. د روسیا کې د شمالي کوریا د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم مشري هم کوي او د روسیې د ادباو سره کار کوي چې د هویت اسناد لاسته راوړي چې د آی ټی اند کار د آزاد کرنلارې په باره کې د دوه د ټیم حسابونه اعتبار کړي. سرجی میخایلوویچ د جون جین لونګ سره د هغو قلمونو لاسته راوړلو کې مرسته کوي چې په عمومي توګه د بیړۍ جوړونې په صنعت کې ونه کار اخلي. په کوز لوف باندې د دې کابل بندیزونه لګول شوې دي چې جون جین یونګ سره مالی مرسته کوي، ضمانت کوي یا مالی مرسته ورته برابروي، مادي مرسته ورته برابروي یا ټکنالوژیکي ملاتړ یا شان یا خدمتونه ورته برابروي. او اف اس سي په انت لټ لپاره د دې لپاره بندیزونه لګوي کوز لوفي ځختن دی او یو ورباندې کنټرول لري. د امریکا د خزانه وزارت د ډي پي ار کې د امته بهای د وسلو بالستي توغندې وو ملاتړ کوون کې هدف ګرځوي په دې کې هغه څوک شامل دي چې د دې سره مالی مرسته کوي. امریکا به د موجوده بندیزونو عملي کولو او تدخولو ته دوام ورکړي په داسې حال کې د ډي پي ار کېنا غواړي چې ډیپلوماټیک لارې ته راستون شي او خپل د عامه وژنې وسلو او بالستیک توغندیونه لاس واخلي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.